السلام علیکم ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه او ری په پیښور کې د غرمې 12 بجې شوې د 12 نه تر 2 بجې په دې غړی کې د خپل کوربا منوشانه کې هلي او پیرځونه قبول کړي په دې خبرونه کې درته د خیبر پښتونخوا پاکستان او افغانستان په اړه یو شمېر ریپورتونه وړاندې کوو خو په سر کې د دې سات خبرونه چې زموږ همکار احمد الله یې درته وایي
لومړی د مهمو خبرونو سرټکی د امریکا ولسمشر جو بایدن له افغانستانه د خپل ځواکونو استلو د پریکړې دفاع کړې د کابل هوایی ډګر لنن سهارا د پروازونو لپاره بیرته پرانستل شوه او د خیبر ځلی انتظامی چارواکو د زنو محدودیتونو تر لاندې په تورخم دروازه مسافرو ته د تګ راتګ اجازه ورکړې ده د خبرونو تفصیل د امریکا ولسمشر جو بایدن په افغانستان کې د بهراني وضعیت او دغه جنگ ځپلې هیواد د طالبانو لخوا په چټکۍ سره نیول زړه بوګنون کې وباله خو ویناي وا چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د استلې پریکړې تر شا ولاړ دي او واشنگتن افغان فوج ته هر ډول فرصت ورکړی و چې د سخت دریزو پر وړاندې بریالي شي د طالبانو لخوا واک تر لاسه کول وروسته د اگست پر 14مه په خپلې وډمبۍ وینا کې جو بایدن وویل په افغانستان کې د امریکا ګټې تل پر دې سرخې دي چې د امریکا پر خاورې د دې هیواد د ترهګرۍ بریدونو مخه ونیول شي نوموړي وویل د امریکا هدف په افغانستان کې هیڅ کله هم د ملت جوړونې نه و ولسمشر اشرف غنی د اگست پر 15مه له هیواد وتلو سره افغان حکومت سقوط وکړ او طالبانو کابل ونیو د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتریش د ملګرو ملتونو د امنیت شورا وغوښتل چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنې دو وروسته دي له ټولو امکاناتو په دې هیواد کې د بشري حقونو د خوندیتوب د یقیني کولو لپاره کار واخلي انټونیو ګوتریش د اگست پر 14مه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډه چې د افغانستان د روان وضعیت په اړه جوړه شوې وه ته وویل له افغانستانه یې داسې راپورونه ترلاسه کړي چې هغه په دې هیواد کې پر بشري حقونو د سختو محدودیتونو لګولو ښکارندوی کوي
له طالبانو او ټول اړخونو غواړم چې د بشر پالنې د نړیوال قانون او د ټولو افرادو د حقونو او ازادیو درناوی وکړي او د هغوی ساتنه وکړي موږ ته له افغانستان نه پر بشري حقونو د سخت محدودیت لګولو ټکان ورکوونکي رپورټونه رارسېږي او زه په تېره د افغان ښځو او نجونو چې تورو ورځو ته د بېرته ورګرځېدو څخه ویره لري له حقونو څخه په زیاتېدونکي ډول سرغړونې ته اندېښنه لرم
غونډې ته په ملګرو ملتونو کې د افغانستان استازي غلام محمد ساقزی وویل طالبان په هغو ژمنو چې په دوحه او نورو نړیوال غونډو کې کړي عمل نه کوي د افغانستان له ځینو ولایتونو د طالبانو د بشري سرغړونو راپورونه خپاره شوي دي د افغانستان د بشري حقونو کمیسون هم په خپل وروستي راپور کې د سرغړونو ته اشاره کړې وه خو طالبانو دا راپور رد کړ پینټاګون وایي د کابل هوایی ډګر د اگست پر 14مه سهار وختي وروسته له هغې خلاص شو چې یوه ورځ وړاندې پرې پروازونه د امنیت خرابېدو له امله ځنډول شوي وو د اگست پر 14مه د کابل په هوایی ډګر کې هغه مهال ګډوډي رامخې ته شوه چې په زرګونو ویرلرونکي افغانان د هیواد څخه وتلو لپاره هوایی ډګر ته ورغلل خو امریکایي او نړیوالو ځواکونو میدان د خالي خلکو نه خالي کولو لپاره پروازونه په عارضي توګه وځنډول د راپورونو تر مخه لږ تر لږه و کسان په هوایی ډګر کې وجل شوي دي د اگست پر 15مه طالبانو کابل ونیو او افغان حکومت له ولسمشر اشرف غنی له هیواده وتلو سره سقوط وکړ په واشنگتن کې د امریکا ولسمشر جو بایدن وویل په زرګونو امریکایي وګړي او هغه افغانان چې له امریکایي ځواکونو سره یې کار کوو په راتلونکي ورځو کې به استل کیږي د خیبر ځلې انتظامی چارواکو د ځنی محدودیتونو تر لاندې په تورخم دروازه مسافرو ته د تګ راتګ اجازه ورکړې ده ځای انتظامی چارواکو تیر شپه مشال ویډیو ته وویل چې د اگست پر 14مه د خیبر ځلې مرستیال کمشنر او د پولیسو مشر د تورخم دوره وکړه او د حالاتو جاج اخستو وروسته پریکړه وکړه چې په دروازه ایوازې د پاکستان او افغانستان وګړي خپلو هیوادونو ته ستنېدای شي د تورخم دروازه د تجارتي هلو زلو او مسافرو لپاره هغه مهال وتړل شو چې د اگست پر 15مه طالبانو د تورخم انتظامی چارې په خپل کنټرول کې واخستې د پاکستان او افغان طالبانو ترمنځ د خبرو اترو نه پس تورخم دروازه لومړی د تجارتي هلو زلو او لننه د مسافرو پر مخ پرانستل شو او په پاکستان کې د کرونا وایرس وبا د پیل راهسې د ټولو متاثره کسانو شمیر له 11 لک واوخت. د کرونا وایرس په اړه د پاکستان حکومتي ویبپاڼې د اګست پر 18 لیکلي چې په 13 ساعتو کې د کرونا وایرس 3200 زیاتې پیښې ثبت شوې دي چې ورسره د 2020 زیږیز کال د فروری راهسې د ټولو وژنو کسانو شمیر 11 لک 15 زره نه اوړېدلی دی. خو په دې هیواد کې 9 لک 93 زره نه زیات کسان له کرونا وایرس رغېدلي هم دي. د ویبپاڼې په وینا په پاکستان کې په تیر شواروز کې کووډ 19 ناروغۍ 95 کسان وژلي دي چې ورسره په هغه هیواد کې د مړو شمیر له 4500 نه اوړېدلی دی. د خبرونو پای
دا و احمد الله چې تاسو ته د دې سات خبرونه وړاندې کړل. په روانه غړې کې را سره اوسئ چې دا ریپورټونه واورئ. ولسمشر بایدن ویلی ک افغان ځواکونه د طالبانو سره نشي جنگېدل او مشران یې ورته تسلیمیږي او امریکایي ځواکونه د دوی لپاره جګړه نشي کولای. د افغانستان د سیاستوالانو یو وفد په اسلام آباد کې د بهرنو چارو له وزیر شاه محمود قریشي سره ملاقات کړي. یو څېړونکی د دې سفر د ممکنه هدف په حق لوي.
دوی په پاکستان صدا خواهش کوي چې تاسو کوشش وکړئ چې افغان حکومت کې چې جوړیږي غیر پښتانه هزاره تاجک او ازبک دي دوی لپاره موقع برابر کړي.
وزیر اعظم عمران خان په پاکستان کې د یو ملت او یو نصاب منصوبه اعلان کړ. بل خو د سواد جانزیب کالج د شخصي کولو پر ضد د دې کالج پروفیسورانو احتجاج کړي.
د دې د پرایورټایزیشن فیصله کې دونکو دا د لپاره ډرافت تیار شوه دی. دا ډرافت دی فورن او پسو غستل شي.
پاکستان کې د انساني حقوقو کمیشن په هیواد کې د ورکو کسانو په اړه جوړ اندېښنه خوډلې. یو مدني فعال او وکیل شفیق ګیانه په دې اړه سوای
کوم رپورٹ دی سپریم کورٹ کې جمع کول نه راځي. دا رپورٹ په تاریخ کې کوم اټارنی جنرل لا غوخه زبانی په عدالت کې ویل 8000 کسان چې په انټرنل سنټر وتی
دا او یو شمیر نور رپورٹونه به هم باورید. مشال ریډیو تر څنګه اوسئ. د مشال ریډیو نه ساته خبرونه دي چې تاسو هر ورځ د سهار له نه هو د مازیګر تر شپږو بجو په پښتو ژبه اوري. راځو د دې غړې اولنۍ موضوع ته لکه څنګه چې مو په خبرونو کې هم واوریدل. د امریکا ولسمشر جو بایدن یو وار بیا د افغانستان نه د امریکایي ځواکونو د ایستلو د خپلې فیصلې دفاع کړې ده. ویلې دي چې افغان مشران تسلیمیږي او د دې هواد وسلوال پوز چې امریکا ورته ټول امکانات برابر کړي وو د طالبانو په وړاندې جګړه نشي کولای او تسلیمیږي نو امریکایي ځواکونه د دوی پر جګړه پر مخ نشي بيولې. ولسمشر بایدن دغه سرګندونه 13 شپه له سپینې مانای په افغانستان د طالبانو تر واکمنې دوه وروسته ملت ته په اولنې وینا کې کړی دي. تفصيل د نور یاس نوري رپورت کې ورو.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن وای په افغانستان کې صحنې دردونکې دي او پیښې له تصوره لری پیښې شوې. خو د دې هواد د ځواکونو د ایستلو په اړه د خپلې پریکړې دفاع کوي.
I stand squarely behind my decision.
زه په کلکه د خپلې پریکړې تر شا ولاړ یم. لشلو کلنو وروسته ما سخت لار زده کړې چې هیڅ کله هم د ځواکونو د ایستلو لپاره مناسب وخت نه و راغلی.
ولسمشر بایدن دغه څرګندونې په چټکۍ پر افغانستان د طالبانو تر واکمنېدو وروسته 13 شپې له سپینې ماڼۍ ملت په وینا کې وکړې او ویل د طالبانو په وړاندې د جګړې د ګټلو لپاره ټول امکانات د افغانستان پوځ ته ورکړي خو هغوی جګړه ونه کړه. بایدن زیاته کړه
افغانستان پولیټیکل لیډرز ګیو اپ اند فلید د کانتری.
د افغانستان سیاسي مشران تسلیم شول او له هیواده وتښتیدل. د افغانستان پوز تړي ولې شو. امریکایي ځواکونه نشي کولای او باید هم هغه جګړه مخته یونسی او پکې مړ نشي چې افغان ځواکونه د خپل ځان لپاره نشي کولای.
ولسمشر بایدن ویل مخته باندې یو تریلیون ډالر ولګول دی. افغانستان وسلوال ځواکونه مو ورزول او تجهیز مو کړل چې شمیر له 3 لک واوخته او ټول امکانات مو چورته التیای درلوده ورکړل تر څو خپل راتلونکي وټاکي. خو دا شی چې موږ به د دوی د راتلونکي لپاره جنگیږو دا کار موږ نشوي کولای. ولسمشر بایدن ویل په افغانستان کې د امریکا ګټې تل پر دې سرخې دي چې د امریکا پر خاورې له دې هواده د تروریستي بریدونو مخه ونیول شي. هغه زیاته کړه د امریکا هدف په افغانستان کې هیڅ کله هم د ملت جوړونې نه و. طالبانو په تیر څه باندې یو اونۍ کې د ولایتونو د پر لپسې لاندې کولو وروسته د تیر ریاکشن بې پورس کابل ونیو. د افغانستان حکومت ړنګ شو او کابل ته د طالبانو له ننوتو وروسته په زرګونو افغانانو د کابل هوایي ډګر ته مخه کړه چې له هیواده ووزي. په هوایي ډګر کې د خلکو ډېرې ګڼه ګوڼې او ګډوډۍ له امله د څو تنو د مړه کېدو راپورونه هم ورکړل شوي دي. د امریکا ولسمشر جو بایدن طالبانو ته سخت خبرداري ورکړه او ویل چې کدي امریکا پر پوزي پرسونل برید وکړي یا د کابل هوایي ډګر د خلکو د استلو لپاره پوزي عملیات ګډوډ کړي، د امریکا له چټک او پیاوړي خبرګون سره به مخامخ شي.
هم دې موضوع کې پاتې کیږو. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د تیرې شپې په بیړنۍ غونډه کې چې د افغانستان په روان وضعیت خبرو ته ځانګړې شوې وه، د ملګرو ملتونو مشر په ملګرو ملتونو کې د افغانستان استازي او د یو شمېر نورو هیوادونو استازو په دې هیواد کې د روان وضعیت په اړه اندېښنه وښوده او له طالبانو یې غوښتنه وکړه چې د تشدد نه دی ډډه وکړي او د انساني بنیادي انساني حقونو درناوی دې وکړي. په دې حق له تفصیل د نوریاس نوري رپورت کې اورو.
د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونی ګوتریش د ملګرو ملتونو له امنیت شورا وغوښتل چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنې دو وروسته د ټولو امکاناتو په دې هیواد کې د بشري حقونو د خوندیتوب د یقیني کولو لپاره کار واخلي. ګوتریش پرون د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډې ته چې د افغانستان د روان وضعیت په اړه جوړ شوی و وویل، له افغانستانه داسې راپورونه ترلاسه کړي چې هغه په دې هیواد کې پر بشري حقونو د سختو محدودیتونو لګولو ښکارندوی کوي.
له طالبانو او ټول اړخونو غواړم چې د بشر پالنې د نړیوال قانون او د ټولو افرادو د حقونو او ازادیو درناوی وکړي او د هغوی ساتنه وکړي. موږ ته له افغانستانه پر بشري حقونو د سخت محدودیت لګولو ټکان ورکوونکي رپورټونه رارسېږي او زه په تېره د افغان ښځو او نجونو چې تورو ورځو ته د بېرته ورګرځېدو څخه ویره لري، له حقونو څخه په زیاتېدونکي ډول سرغړونو ته اندېښنه لرم.
ګوتریش د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له غړو وغوښتل چې د افغانستان وګړي باید په دې حساس وخت کې یوازې پرې نه ښودل شي. پر افغانستان په بیړه د طالبانو له واکمنې دو سره داسې اندېښنې زیاتې شوي چې ښایي دا هیواد هغه پرمختګونه له لاسه ورکړي چې په تیرو دو لسیزو کې په تیره د بشري حقونو په برخه کې شوي دي. د طالبانو په پخوانۍ واکمنۍ کې ښځې او نجونې له کار کولو او زده کړو بې برخې وي او ان له چادري یا حجاب او شرعي محرم پرته نه شوی کولی چې له کوره ووزي. ګوتریش وویل له ټولو اړخونو په تیره له طالبانو غواړو چې د خلکو د ځان او مال د ساتلو او د بشري اړتیاو د خوندي کولو لپاره له زغم څخه کار واخلي. ګوتریش دغه راز له ټولو هیوادونو وغوښتل چې افغان پناه غوښتونکو ته خپله غېږه خلاصه کړي او له خپلې خاورې په زور د افغانانو له ایستلو ډډه وکړي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډې ته په ملګرو ملتونو کې د افغانستان استازي غلام محمد اسحقزي وویل طالبان په هغو ژمنو چې په دوها او نورو نړیوالو غونډو کې کړي عمل نه کوي. هغه زیاته کړه چې دې ډلې په کندهار او نورو ولایتونو کې پوځیان او ملکان وژلي او باید ورته اجازه ورنکړل شي چې دا ډول کړنې په کابل کې ترسره کړي. اسحقزي وویل ملګرو ملتونو امنیت شورا باید له طالبانو وغواړي چې پر هغې عمومي عفو چې اعلان کړي د عمل وکړي.
And the UN Secretary General should
da malgaro milatno amniyat shura aw da malgaro milatno umumun shibayat da taltri khwali da samdasti darawlo da bashariya kuno aw da bashar palani nadiwalo hakuno ta da dranawi da ghoxtan la para la tul imkanat chi pa ikhtiyar ki di kar waqli la talibano de ugwali chi da dala da elan shwi umumi ba khali dranawi waqli hadafi aw ghachakhistun ki washani payta warasbi aw da bashari aw nadiwalo qawanino dranawi waqli.
په ملګرو ملتونو کې د افغانستان استازي دغه راز وویل چې امنیت شورا باید په افغانستان کې د یو هر اړخیز انتقالي حکومت د جوړولو لپاره هڅې وکړي. د استونیا، ناروې، امریکا، بریتانیا، فرانسې، مکسیکو او آیرلند په ګډون د اکثر هیوادونو استازو په دې اضطراري غونډه کې په افغانستان کې د تاوتریخوالي د سمدستي درولو او بشري حقونو ته د درناوي غوښتنه وکړه او ژمنه یې وکړه چې د افغانستان له خلکو سره به ودرېږي.
د مشال ریډیو خبرونه دي. په داسې حال کې چې په افغانستان کې حالات کړکې چندي، د افغانستان د سیاستوالانو یو وفد چې د اسلام آباد په سفر دی پرون یې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر شاه محمود قریشي سره ملاقات کړی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې ملاقات کې د افغانستان پر روانو حالاتو د سولې او ثبات په اړه خبرې شوې دي. دا چې د کابل په شمول د افغانستان لزګونه ولایتونو ولایتي مرکزونه د طالبانو په ولقه کې دي. په داسې وخت دغه وفد د پاکستان د سفر څه مقصد کې دی شي؟ زمونږ همکار احمد الله په خپل رپورت کې د دې جواب لټولو هڅه کړې ده.
د افغانستان د سیاستوالانو یو پلاوی چې د اگست 15 راهسې د اسلام آباد په څلور ورځني سفر د پاکستانی چارواکو سره د افغانستان پر روانو حالاتو خبرې کړې دي. هغه پلاوی چې په امیر رحمان رحمانی، یونس قانونی، محمد کریم خلیلی، صلاح الدین ربانی، احمد ضیا مسعود، لطیف بدرام، خالد نور او ځینې نورو تاجک او هزاره سیاستوالو مشتمل دی، د اگست په 14 د پاکستان د بارنو چارو وزیر شاه محمود قریشی سره ولیدل. د پاکستان د بارنو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي، افغان سیاستوالانو سره د افغانستان پر روانو حالاتو، په دغه هیواد کې د جمهوریت، سولې او ثبات په اړه خبرې وکړې. په خبر پاڼه کې د شاه محمود قریشی لخوا ویل شوی چې پاکستان په افغانستان کې حالات له نږدې څاري او غواړي چې دغه هیواد او سیمه د ښه راتلونکي لپاره په ګډه سره یو تګلاره جوړه کړي. دا چې د کابل په ګډون د افغانستان لسګونه ولایتي مرکزونه د طالبانو په ولقه کې دي، پر داسې وخت دغه پلاوی د پاکستان سفر څه مقصد کېدی شي؟ په کابل کې د پاکستان پخوانی سفیر آصف دورانی د اگست په 14 مشال ویډیو ته وویل چې دغه پلاوی د اسلام آباد سفر د وړاندې نه په ایجنډا کې شامل وو.
دا ډیلیګیشن چې د مخکې فیصله شو د دې دراتګ دا بیل خبره ده چې کابل طالبان په لاس ورغې، نو داس خو چا ګمان کې نو بار از بیس خو مخه لړ کې د مخې نو نو څه ظاهر خبره ده چې اوس دا نوې حالت کې هم دوی به دا خبرې پکې خدا خبر یاتری په ډیپلوماسي کې خدا غواړي چې دا تاسو راته خبر یاتری او دې څه به سهل راوځي.
د ذکر دا چې د اگست په 15 طالبان کابل ښار ته نه وتل او هم په دغه ورځ افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هیواد پریښود. نوموړي وروسته په فیسبوک په بیان کې وویل چې د وینې بایدو مخنیوي لپاره د افغانستان پریښودو ته اړ شو. طالبانو د ده د ګوښه کولو لپاره په کابل او د کابل په اولس د بریدونو پلان لره، نو ځکه یې غوره وګڼله چې ووځي. خو طالبانو د اګست په 15 په بیان کې ویلي ول چې په زور او په جګړه کابل ته نه داخليږي. د افغانستان په حالاتو نظر لرونکي خبريال سمی یوسفزی وای، په داسې وخت د غپلاوی اسلام آباد ته سفر نه پاکستان نړۍ ته دا خودل غواړي چې دوی د افغانستان ټول قومونو سره خې اړیکې لري.
پاکستان دا غواړي چې دنیا ته وخی چې موږ اوس هم افغانستان کې له افغانستان د ټول قومونو سره متعلق دا یوازې طالبانو سره هم تعلق نشته دی. البته دوی به پاکستان ته دا خواهش کوي چې تاسو کوشش وکړي چې افغان حکومت کې چې جوړیږي دغه پخوانی مجاهدینو ته چې زیاتره غیر پښتانه، هزاره، تاجک او ازبک دي، هلته تللي دي هغوی دپاره موقع برابره کړي.
خو د اسلام آباد په نړیوال اسلامي پوهنتون کې د نړیوالو اړیکو څانګې استاد ډاکټر منظور افریدی وایي، نه ګڼي چې پاکستان به طالبان دې ته وهڅوي چې په تاجک، ازبک او هزاره سیاستوالو مشتمل دغه پلاوي ته په راتلونکي حکومت کې ونډه ورکړي.
پاکستان خو بزه دا نه ګڼم چې دومره واک به ولري چې هغه د طالبانو نه غوښتنه وکړي شي او دغو کسانو ته سمراعات یا سوکې چې دا هغه په افغانستان کې یا د افغانستان په دولت کې ورکړی شي. خو ممکن دا چې داسې مطلب د نرمي د پاکستان په زړه کې پیدا کول یا لږ تر حده پورې هلته په افغانستان کې د پاکستان لخوا څه کوششونه کېدی شي په دې اړه باندې هغه په دې باندې آماده کول، دا پکې ممکن کېدی شي.
په پاکستان دا تور پوری کیږي چې په افغانستان کې د طالبانو د وسلوالو فعالیتونو او د سولې په بهیر کې د هغې ډلې ملاتړ کړي، خو پاکستان په وار وار دغه تورونه رد کړي او وایي چې نه خو یې د افغانستان په داخلي چارو کې مداخلت کړي او نه یې په راتلونکي کې کوي.
هلته په پاکستان کې د پښتنو ملت پالو ګوندونو په افغانستان کې د منتخب حکومت په ختمولو خفګان خودلې دي. دوی وايي په افغانستان کې چې واک له هر چا سره وي، په کار ده د دغه هیواد امنیت ته ولاړ شي او نور هیڅ جنگ ونشي. د اگست په 15 طالبان کابل ښار ته ننوتل او په دغه ورځ افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هیواد پریښی دی. ملت پالو ګوندونو وايي دوی غواړي چې په افغانستان کې د راتلونکي کې د ولس په خواخا سیاسي حکومت جوړ شي. تفصيل د شانواز ترکزی ریپورت کې ورو.
قام پرست سیاسي او غیر سیاسي ډلې وای دوی غواړي چې په افغانستان کې واک چې د هر چا سره وي باید عملیات راولي. دوی خو خوي چې په دغه هیواد کې نور هیڅ جنگ و نه شي. دا اگست په 15 په افغانستان کې منتخب حکومت ختم شوه او افغانستان د طالبانو لاس ته ورغله. څو ورځې وړاندې پاشنغر چارسده کې د قام پرستو ګوندونو لخوا په یو لوی غونډه کې ویل شوی دوی به د افغانستان منتخب حکومت سره ولاړ وي او نه به خوښوي چې یو څوک په زوره دغه هیواد کې واک په خپل لاس کې واخلي. د عوامي نېشنل ګوند صوبای جنرال سیکرټری او د صوبای اسمبلی غړي سردار حسین بابک د اگست په 14مه مشهد ریډیو ته وویل په افغانستان کې امن پکار دی، هغه چې په هر ډول وي خو باید نور جنگونه ونه شي.
وقتی طور باندې بالکل د کې شک نشته، ډز بندي شوی دا سی اسپایر شوی دی، موږ ورته خیر مقدم هم کوو او پکار دی چې امن راشي. د ټولو مسلو د الکول لپاره لارې موجود دي، که په حکومت کې دراتلو خبر دغه لارې پرته ده موجوده ده، په غي طریقه باندې به خلک په حکومت کې راځي، خو خلک خو په دې خبره پويږي چې په هغه طریقه غي اقتدار کې نشي راتلی. بیا دنیا ته هم د داسې خلکو ضرورت ته چې هغه د پاغې ځای کې یا د هغې ځای نه د هغې مفاداتو ته فائدہ رسی. دا ټول چیز دنیا یو ځای شو، د پښتنو دا دوره لوی بدقسمتی دنه جوړ شو، دین یو پښتون سترګې نشي پټوله چې دا د پښتنو ودان کور روان.
د قومي وطن پارټي مشر سکندر حیات شرپاو مشاد ریډیو ته وویل دوی غواړي چې په افغانستان کې پراتلونکو کې د ولس په خوخه سیاسي حکومت جوړ شي او باید د نړۍ ټول هیوادونه په دغه هیواد کې د جوړجاړي او پراتلونکو کې د یو خو جمهوریت حکومت جوړولو لپاره خپل کردار ولوبوي.
جو سیاسی حل دے مسئلے خبروں کے ذریعے مسئلے حل ہو پاتے پائی کے افغان جسٹ رائے چرا آگے ہم احترام کو پکار دی اور سمرا اسٹیک ہولڈرس کی دی چاہ ٹول کانفرنس کے بعد اس کے سر سرا ہم نے سب ضرور چھ چاوندی ہے واضح نبی اور پسند پاکستان چلے آگا ال تک کے امن اوسلو کے اور ٹرانزیشنل پیریڈ کے
د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مشر او د قومي اسمبلی غړي محسن داوود وویل دوی نن هم د افغانستان د ولس سره ولاړ دي او زیاته کړه.
ډېر د افسوس خبره ده، مطلب سړی په چې سون هم افسوس کی، یو ریاست وو جوړ شوی جمهوریت وو، د افغانستان په جمهوریت باندې او د افغانستان په ریاست باندې دا حمله ده او دا چار چا کړې وه، هر څه په دې کې ملګرتیا کړې ده. دا مونږ د افغانستان او د افغان قوم خائنان ګڼو.
د اګست په 15مه وفاقي وزیر شاه محمود قریشي ویلي پاکستان غواړي افغانستان کې د خبرو د لارې ټولې مسلې هوارې کړي شي. وفاقی وزیر زیاته کړي هر کله کې د نړۍ نور هیوادونو په افغانستان کې د طالبانو حکومت تسلیم کو، پاکستان به هم تسلیموي. شانواز ترغزه مشال ریډیو پیښور.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال رادیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
د مشال ریډیو خبرونه اوري. د پاکستان په سکولونو کې د یو شان تعلیمي نصاب عملی کولو فیصله جنجالي شوی او د سند حکومت یې لمنلو انکار کړی دی. وزیر اعظم عمران خان پرون په اسلام آباد کې د ټول هیواد د ابتدایي یا پرایمري سکولونو لپاره یو شان نصاب د شروع کولو غونډې ته وویل چې د پخوانې د دې پلان درلوده چې دا کار وکړي، خو د سند حکومت د وفاق د دغه نصاب منلو نه انکار کړی دی. د سند تعلیم وزیر پرون مشال ریډیو ته ویلي چې د اتلسم آئینی بدلون وروسته هر صوبه واک لري چې خپل تعلیمي نصاب جوړ کړي. په دې موضوع نور تفصیل له کراچۍ زمونږ خبريال نیاز علي خان راکوي.
د اگست په 14مه په اسلام آباد کې د ټول ملک لپاره د یو نصاب پیل کولو مراسم پاړه یو غونډه د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ کې وشوه. وزیر اعظم عمران خان دې غونډې ته په وینا کې وویل چې نن یې د خوخي ورځ ده چې د ټول هیواد لپاره د یو نصاب لستلو دا مراسم پیل کوي. دی وایي چې د 25 کالو راهیسې زما دا نظریه وه چې په پاکستان کې به یو ورځ ټول زده کوونکي یو نصاب زده کړي. نن د هغې پیل شو، خو اوس هم ډیر خلک چوایي چې دا ناممکنه ده، ځکه هغه څوک چې باید هغوی دا پریکړه وکړي د دوی ماشومان د انګریزي طبقې خوندو کې زده کړې کوي. او بیا موږ هیواد له خپلواکۍ وروسته موږ د یو ځای کولو پر ځای د انګریزي ژبې نصاب ته دوام ورکړی او د دې له امله بیا تعلیم هم په بیلا بیلا ټولګو کې ویشل شوی و. نو اوس د یو نصاب سره به یو ملت او یو فکر جوړ کړي،
خو
د سن حکومت د مرکزي حکومت لخوا چمتو شوی نصاب باندې سخت اعتراض کړی. کړی او د منلو څخه انکار کړی. د سند تعلیم وزیر سید سردار شاه د اگست په 14 مشال ریډیو ته وویل چې د اتلسم ترمیم وروسته په تعلیم هر صبح خپل اختیار لري. دی وایي چې تعلیم اختیار د صوبې سره دی، د دې اختیار د مرکز سره نه دی. هر صبح کولای شي چې خپل نصاب جوړ کړي. موږ د مرکزی حکومت دغه نصاب قبلولو پابند نه یو. د مرکزی حکومت یو شان نصاب په اړه به موږ خپل غونډه کوو. د ساينس حساب په کتابونو سبقونو خبرې کېدی شي، خو په نورو نه. موږ خپل د درسي کتابونو یو بورډ لرو. موږ د نصاب لپاره یو شورا هم لرو. د وزیر اعظم په مشرۍ کې د یو شان نصاب دپاره په اسلام آباد کې را جوړ شوې غونډې ته د سند تعلیم وزیر، د تعلیم سکتر او نور هم رابلل شوي وو، خو د سند تعلیم وزیر او بیا نورو په دغه غونډه کې ګډون ونه کړو. خو د اګست په 14 د تعلیم مرکزی وزیر شفقت محمود په ټول هیواد کې د یو شان نصاب معرفي کولو اعلان وکړو او وی ویل چې د اول ټولګي څخه تر 15 ټولګي پورې به په ټول هیواد کې یو شان نصاب لوستل کیږي او د سن صوبې اعتراضونه به هم هموار کړي. دی وایي نصاب د مرکزی حکومت په اختیار کې نه دی، خو د یو شان نصاب جوړولو مخکې موږ په دې ډیر کار کړی او د اول څخه تر 15 ټولګي پورې به په ټول هیواد کې یو شان نصاب لوستل کیږي. اوس چې هم څوک څومره اعتراضونه لري، دغه به هم هموار شي او موږ به د دې لپاره مبارزه وکړو او دا به پیل شي. د مرکزی حکومت د دې پریکړې له مخې د پنجاب، خیبر پختونخوا، سند، بلوچستان، گلگت او کشمیر د اول څخه تر 15 ټولګي پورې یو شان نصاب پیل کړی دی او په ټولو ښوونځو او مدرسو کې به په ځانګړي ډول پیل کیږي. خو د مرکزی حکومت په دې پریکړه بیا د پاکستان وفاق المدارس په دې اړه خپل دریځ تر وسه نه دی څرګند کړی. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
د مشال ویډیو د سه شنبه یا نهې ورځې 19 پروګرامونه
حجره
په 10:30 بجو،
د ځوانانو غږ
په 1:30 بجا،
د مشال رادیوي مجله
په 2 بجو،
سروي
په 2:30 بجو،
تورتمونه
په 3:30 بجو،
د رڼا په لور
په پاو کم 4 بجو،
د کرخي په غاړه
په 4 بجو.
د مشال ریډیو خبرونه دي. د سوات جانزیب کالج استادانو د اعلی تعلیم د کمیشن د هغه فیصلې خلاف چې پکې د خیبر پختونخوا حکومت ته د دغه کالج د شخصي کولو یا پرایوټایزیشن ویل شوی پر ضد یې د اگست په 14 احتجاجي مظاهره کړي. بلخوا صوبایي حکومت وایي د دغه فیصلې په حق لبه د کالج انتظامی او پروفیسران په اعتماد کې اخلي او له هغه وروسته به حتمی فیصله کوي. نور تفصیل د نیاز احمد خان په ریپورت کې اورو چې د مظاهره کوونکو په نارو پیلېږي.
نامنظور نامنظور ظلم کے ضابطے.
د سوات سید شریف جنزیب کالج استادانو او ورسره د خیبر پختونخوا کالجونو پروفیسرانو اتحادیه کپلا مشرانو احتجاجي مظاهره د سید شریف نه تر منګور مکان باغ پورې وکړه. وروسته د پروفیسرانو اتحادیه صدر پروفیسر جمشید خبري غونډې ته ویل چې د صوبایي حکومت دغه فیصله سره بعد د کالج په زرګونو زده کوونکو کې متاثر شي.
دا جنزیب کالج چې دا زمونږ علمي مور ده، دا د دې سواد د ملاکن ډیویژن بلکې د صوبې د ترقې راز دی او د ترقې دلیل او ثبوت دی. د دې د پرایوټایزیشن فیصله کې دونکو دا د لپاره ډرافت تیار شوی دی. دا ډرافت دی فورن واپس واغستل شي. که دې باره کې څه فیصله کیږي زموږ سره د کالج د پروفیسر برادری سره د طلبه نمائندگانو سره د هغه د والدینو سره دی مشاورت وکړی شي. د حکومت د مطالبه کوو چې زر تر زره دی د جانزیب کالج د پرایوټایزیشن فیصله واپس واغستل شي او پروفیسرانو ته د داغوی حقوق پاپته کې دن دن ورکړل شي. حکومت زموږ دا مطالبه نه مندله. د زموږ ټول د پروفیسر چې کوم سی سي ایگزیکټیو کونسل له هغه فیصله کوي، موږ به مزید سخت احتجاج باندې مجبور کړو.
د جنزیب کالج د کمیسټر پروفیسر حمید اقبال چې د اتحادیه غړی هم دی زیاتوي چې کچري دغه فیصله وکړه شو نو د سره به کالج کې د سل نه زیات پروفیسران او شپږو زر نه زیات زده کوونکي متاثر شي.
اوس د ګورمنټ موږ ته پرسته یو کروڑ پکو په لس کروڑ په ګراند را کوي، باقي چې ضرورت نه پوره کیږي سټوډنټانو فیس. نو د ګورمنټ د ګراند خو شروعي نشته، تاسو ولیدل چې په بخښلو سره په مختلفو کې د خاګانې او د ګرانټس نه ملوي. زموږ سره بیا بل حل نشته خو صرف د سټوډنټانو فیس. په جانځب کې تاسو ګورئ چې سوات یونیورسيټي دا ډیره ښه یونیورسيټي ده، ډیره پروفیسوران دي، خو د پیسز د وجه نه تاسو ګورئ تاسو بخپله غواړئ چې الته خلک نزي او جانځب کړئ تخلک نزي. دې نه چې پاتې شنه بیا الته زي آلو چې هغه خیدار د خوشي پوجا فیس ته
مقامی خبريال سید شاب الدین چې ماشومان په جانزیب کالج کې زده کړې کوي وایي چې جانزیب کالج د سوات نه بلکې د ملکن ډیویژن لوی تعلیمي اداره ده چې په خواني والی سوات میاګل جهانزیب کال 1925 کې جوړ کړی و. د پیسو سره به نه صرف د کالج تاریخي حیثیت متاثر شي بلکې په زرګونو غریبان زده کوونکي به د اعلی تعلیم څخه پاتې شي.
کچری دا نشکاری طرف ته ځي دا پرایویټ کیږي نو ډیر لوی بوج به شي کم دی په والدینو باندې راځي او هغه غریبانان خلک چې هغه خې نمبر والی او بیا دی ادارې ته راځي پاغي باندې به د تعلیم دروازې بندې شي ځکه چې تقریبا 38 ډپارټمنټ دي په جانزیب کالج کې د شپږو زرو پورې تقریبا پرې کې سټوډنټان دي او دا ټول غریب بچی دي نو کبیل پرس کا دا بوج په والدینو راځي یا پرې سټوډنټانو راځي نو خدای مکا چې دا به یو داسې یو زلزلې غونتی براشي په تعلیمي میدان کې.
د جانزیب کالج سرکاري حیثیت ختمول او خود مختار اداره جوړولو سرکاري فیصلې پاړه د سیمې د صوبایي اسمبلی غړی او ترقیاتي کارونو چیرمن پزلکیم وای چې وړاندې هم دغه فیصله د کالج د پروفیسورانو په وینا شوه خو بیا به هم دوی په دغه اړه ناشته کوي او پروفیسوران به په اعتماد کې اخلي او کوم فیصله چې دولت په ګټه کوي هم هغه به عملي کیږي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د مشال ریډیو خبرونه دی د نیاز احمد خان د ریپورت سره روانه غړې نیمه ته ورسېدلو. په پیښور کې د غرمې 12 نیمه بجې شوه. د احمد الله نه د سات د خبرونو لنډې زورو.
د امریکا ولسمشر جو بایدن په افغانستان کې د بحراني وضعیت او دغه جنگ ځپلې هیواد د طالبانو لخوا په چټکۍ سره نیول زړه بګون کې وباله خو نه یې واچ له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د استلو پریکړې تر شا ولاړ دی. د طالبانو لخوا واک تر لاسه کول وروسته د اگست پر 14 په خپل لومړی وینا کې جو بایدن وویل د امریکا هدف په افغانستان کې هیڅ کله هم د ملت جوړونې نه و. دونو موړی وینا واچ د شلو کلونو وروسته په دې تریخ حقیقت پوه شوم چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وستلو لپاره هیڅ کله هم مناسب وخت ناراضي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتریش د ملګرو ملتونو له امنیت شورا وغوښتل چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنې دوه وروسته دی له ټولو امکاناتو په دې هیواد کې د بشري حقوقو د خوندیتوب د یقیني کولو لپاره کار واخلي. انټونیو ګوتریش د اگست پر 14 د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډه چې د افغانستان د روان وضعیت په اړه جوړه شوې وه ته وویل له افغانستانه یې داسې راپورونه ترلاسه کړي چې هغه په دې هیواد کې پر بشري حقوقو د سختو محدودیتونو لګولو ښکارندوی کوي. پینټاګان وایي د کابل هوایي ډګر د اگست پر 12 سهار وختي وروسته له هغې خلاص شو چې یوه ورځ وړاندې پرې پروازونه د امنیت خرابېدو له امله ځنډول شوي وو. د اگست پر 14 د کابل په هوایي ډګر کې هغه مهال ګډوډي رامخې ته شوه چې په زرګونو ویره لرونکي افغانان د هیواد څخه وتلو لپاره هوایي ډګر ته ورغلل خو امریکایي او نړیوالو ځواکونو میدان د خلکو نه خالي کولو لپاره پروازونه په ارضي توګه وزنډول. د خیبر ضلع انتظامی چارواکو د ځینې محدودیتونو تر لاندې په تورخم دروازه مسافرو ته د تګ راتګ اجازه ورکړې ده. ځایي انتظامی چارواکو تیر شپه مشال ویډیو ته وویل چې د اگست پر 14 د خیبر ضلع مرستیال کمشنر او د پولیسو مشر د تورخم دوره وکړه او د حالاتو جاج اخستو وروسته پریکړه یې وکړه چې په دروازه ایوازې د پاکستان او افغانستان وګړي خپلو هیوادونو ته ستنېدای شي. او په پاکستان کې د کورونا وایرس وبا د پیل راهسې د ټولو متاثره کسانو شمیر له 11 لکو واوښت.
دا و احمد الله چې تاسو ته د دې سات د خبرونو لنډیز وړاندې کړ او اوس ورجو د ریپورتونو لړۍ ته یو وار بیا. په تیرو ورځو کې د پاکستان په بیلابیلو صوبو کې سلور د ناامنۍ بریدونه شوي چې پکې د خزو ماشومان په شمول ګڼ ولسی خلکو او امنیتي اهلکارو ته مرغوب لا وختې پښتنه داده چې په دې هیواد کې یو وار بیا د ناامنۍ او د پیښو تر شا څه ممکن نه وجوهات دي. سیړونکو وایي د دې تر ټولو لوی وجه په افغانستان کې روان حالات دي. د دفاعي چارو سیړونکو ریټایر بریګیډیر سید نذیر هله لري چې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنې دوه سره به په پاکستان کې امن راشي. خنور سړون کې د هله بي ځای بولي وندېخنه سرګندوي چې په افغانستان کې د طالبانو بریالي کېدو سره به په پاکستان کې وسلوالې ډلې لا نورې پیاوړې شي. په دې حق تفصيل د ویلاندې د مینه پاس.
د خیبر پختونخوا پولیس وایي د اگست په 15 سهار وختي په کوز دیر کې ماين 14 سلور پولیس والا جوړبل کړي. د پاکستان پوز وایي د اگست په 14 د بلوچستان په لورلایز ضلع کې له وسلوالو سره د نښتې پر مهال یو اسکار او درې وسلوال وژل شوی دي. په همدې ورځ د کراچۍ پولیسو وویل چې ماښام مهال دغه ښار کې 14 د ښځو او ماشومانو په ګډون 14 کسان وژلي دي. دا راز د پاکستان د پوز د وینا تر مخه د اگست په 14 په جنوبی وزیرستان کې د عملیاتو پر مهال انخته کې وسلوالو یو اسکر وجلې دی. دا چې په دې هواد کې په 1300 ورځو کې د بدامنیو پیښو زیاتېدو تر شا څه ممکنه وجوهات دي، په اسلام آباد کې د سولې د مطالعاتي مرکز بشر عامر رانا یې په اړه وایي.
د تیرې مې میاشتې راهیسې چې په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو بریدونه سیوا شوي، نو په پاکستان کې هم وسلوالو ډلو او په خاصه توګه تحریکی طالبان پاکستان خپل فعالیت زیات کړی دی. یعنی په افغانستان کې د طالبانو بریا په پاکستان کې هم وسلوالو ډلو ته د بریا احساس ورکوي او د روسي بریدونه د دغه احساس څرګندونه ښکاري. دا اوس د افغانستان په حالاتو منحصره ده چې هغه کوم اړخ ته ځي، نو ظاهره ده چې د هغو حالاتو اغیز به په پاکستان هم کیږي.
عامر رانا زیاته کړه چې پاکستان د دغه اغیز د مخنیوي لپاره په مکمله توګه تیار نه دی. بلخوا د دفاعي چارو څېړونکي ریټایر بریګیډیر سید نذیر وای چې په افغانستان کې میشته وسلوالې ډلې دغه هیواد کې د روان ګډوډۍ نه په ګټه پورته کولو د بریدونه کوي. نوموړی هیله مند دی چې طالبان په افغانستان کې واک ترلاسه کړي، نو دغه هیواد کې د میشته وسلوالو ډلو پر ضد به اقدامات وکړي او پاکستان به تر ډیره حده له بریدونو په امن کې شي.
طالبان که خپل وعده په دوه اگریمنت کې امریکای سره کړی و چې د افغانستان ځمکه به د چا خلاف نه استعمالیږي، نو به خنان سټریټیکټرز د دغه د پاره دي چې هغه د افغانستان ځمکه د نورو ګوندی هیوادونو خلاف او خصوصا د پاکستان می خلاف استعمال کړي. اوس با طالبان چې کله کدا غوي کنټرول راغی کاغار بخت راغی، غوي با دغه لاسونه ضروري خبره چې منی کوي یا با غوي سلامي کیږي تسلیم کیږي با او کو نه تسلیم کیږي، نو بیا به ضروري خبره را طالبان د غوي خلاف طاقت استعمالوي.
خو خبریال شمیم شاهد وای چې د افغانستان او پاکستان د طالبانو نظریه یو ده او په افغانستان کې د طالبان واک تر لاسه کول به نه یوازې دغه هیواد بلکې ټول سیمه لپاره بد اثرات ولري.
زه دا وایم چې پاکستانی طالبانو په افغاني طالبانو کې هیڅ فرق نشته. د دې یو مقصد دی اوس په دغه شان کې په افغانستان کې دی چې طالبان حکومت راغې او پاکستان کې به حالت ښه شي، نو زه دا نه منم که پاکستان دا وایي چې طالبان د دوه ملګری دي، د دوه پلویان یو د طالبانو عددي حیثیت دا په افغانستان کې ډیر کم دی. د پاکیت کې دي زیات خلک په افغانستان کې طالبان نه غواړي، هغه هلته جمهوریت غواړي، هغه هلته امن غواړي. نو زه دا وایم چې پاکستان له پکار دادی چې هغه په افغانستان کې د جمهوری ادارو لپاره د جمهوری نظام د اغې مرستو کی کچردار نظام ګډوډ شي، نو دا په افغانستان کې نه بلکې دا به دوام چې دا په دې پوره منطقه کې منفي اثرات وي دي.
دا په داسې حال کې ده چې افغان حکومت په بیا بیا پاکستان د افغان طالبانو په ملاتړ تورن کړي، خو اسلام آباد تل دا تورن رد کړي او ویلي دي چې د افغانستان او پاکستان امن سره تړلې ده، نو ځکه په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره د افغان حکومت سره هر ډول ممکنه مرسته کوي.
ل 2 میلیون نه زیات خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوخه کړی ده.
زرګونه نور مو پر ټوئیټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
twitter.com/mashalradio
instagram/mashalradio
د مشال ریډیو خبرونه اوري. د پاکستان د انساني حقوقو کمیشن په هیواد کې د ورکو کسانو په اړه ژور اندېښنه څرګند کړي. د کمیشن مشر هینا جیلانی مشال ریډیو ته ویلي چې د انساني حقوقو سره په سرغړونو کې تر ټولو جدي مسله د ورکو کسانو د دې مخنیوي لپاره حکومتي اقدامات ضروری دي. بلخو د ورکو کسانو مندلو لپاره مبارزه کوونکي وایي په خیبر پښتونخوا بلوچستان کې دا مسله ورس تر بل زیاتیږي. حکومت ویلی د ورکو کسانو د کیسونو لپاره جوړ کمیشن د ډیرو کسانو مسلې حل کړي دی او په نورو کار روان دي. تفصیل لګولې آسهرو.
د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن ایچ آر سی پی په هیواد کې لګواخ سره د مخامخ وګړو په تحفظ کې د ریاست پاتې راتک او د خلکو په ورکولو کې د ککړو کسانو محاسبه نه کولو سخته اندېښنه خولیده. د کمیشن مشر هینا جیلانی د اګست پر 15مه مشوره لوتوی چې په پاکستان کې د بشري حقوقو له سرغړونو کې تر ټولو جدي مسله د ورکو کسانو ده او د دې مخنیوي لپاره تر اوسه پوري سپرمختګ نه دی شوی.
او اسمه چونکه ریاستي ادارې مبینہ طور پر انوالو ہیں اور زیادہ
تر دی کی په مبینہ تو ریاستی ادارے ککڑی دی او دل درک کورنی او دایو حتمی رائے دا چې ریاستی ادارے پدی کی ملوث دی نو ظاہر دا چې دا یو جدی سرغړونه ده. مونږ پدی باور یو چې سپریم کورٹ او نه هم دل درک کسانو پڑا جوړ کمیشن پدی لړکی سپر مختک کړی دی. بل دا چې د حکومتي کمیشن پڑا هم ډیر تحفظات لرو. دا کمیشن نه یوازې یو ناکامه اداره ده بلکې دا له اغو نور حکومتي ادارو سره شریک کار کبھی چیدلا درک کسانو په کسیو کې ککړی دي.
یہ ایک ایسی انسٹیٹیوشن ہے جو پروبابلی ان کولابریشن ود دا سیم سٹیٹ انسٹیٹیوشنز کام کرتی ہے.
خدا پاکستان عملیتی دارو په وار وار د ملکیانو لا درک کولو کې لاس لرلو تورونه ردبی. بلخوا د ورکو کسانو لپاره حکومتي کمیشن د شمیرو ترمخه د روان کال جنوري میاشت پورې څلور زر اته سبا دویشت لا درک کسانو قضیه حل کړي دي. کمیشن وای د نورو قضیه حل کولو لپاره کار کوي. په پاکستان کې زیاتره ورک کسان له خیبر پختونخوا او بلوچستان دي. په پېښور کې وکیل او مدني فعال شبیر حسین گیګیانی چې د لا درک کسانو موندلو لپاره قانوني مبارزه کوي د اګست پر 15مه مشال لوتی ویل چې د ورکو کسانو لپاره د کمیشن د اندېښنې لفظ کافي نه دي. توویل حکومت په خپل په خبر پختونخوا کې غیر قانوني حراست کې پزرګونو کسانو د ساتلو خبره منلې و.
نو پاره کې چې اوس په سپریم کورټ کې کوم راپور جمع شونو 8000 کسان د 2020 خبره تاسو ته کومه د اول ساري اکتوبر 2019 چې کوم راپور د سپریم کورټ کې جمع کولو نه داږي د راپور مطابق چې کوم اټارنی جنرال لاغه وخه زبانی په عدالت کې ویل 8000 کسان صرف په انټرنمنت سنټر کې دا خو انټرنمنت سنټر کې غدي چې په کاغذي زراوی په کاغذونو کې انټر دی او غیر د دې نه علاوه تقریبا 2000 پورې د سکسانې چې دا وی خو لا اسم وی ریپورت نه معلوم یو ادارې ملو سره پورې نه ایکسپټ کې چیرې موږ سره د انکارم نه کوي. ولې عدالتونو ته دا سرټونه زمونږ د دوه کالو نه په پېښور ریکارډ کې پېنډینګ دي.
په بلوچستان کې هم د ورکو کسانو موندلو لپاره د مختلفو تنظیمونو ترڅنګ ملت پالو ګوندونو هم په وار وار غک پورته کړی دي. د لا درک بلوچستان موندلو لپاره مبارزه کوونکې ماما قدیر د اګست په 15مه مشال لوتو ویل چې په بلوچستان کې د لا درک کسانو مسله ورستر بلی جوړیږي.
هر ورځ درجنون پورته کوي پریشان دي. هر ورځ ټول بلوچستان کې مکران خاص کر د دې نشانه باندې دي. هر ورځ نشونه هم مستدیر ملاو شوی دی. اوس دا سی پی ډی والا اوس دا کارونه شروع کړي دي مخامخ ټارګټ کلن کوي. بے خلق لاپتا بے درک خلق دے دو بیا یو شی اسی وای جی دا مقابلے کے وزرن شو حالانکہ مقابلہ یو شی نیتا دا موی لاپتا لسٹون کی دے پیشت گر دے حالانکہ مشترہ دا خلق لسٹون آم کے نمونے سے سو سرور کال سے لاپتا دے سو کے دو میں کال سے پن لاپتا دے سو کے
خو په کمی اسمبلی کې د بشری حقوقو کمیټې کې د واکمن تحریک انصاف ګوند غړي سیف الرحمن د اګست پر 15مه مشال لوتو ویل چې د دې مسلې حل لپاره یې سو واري غونډې کړې دي.
څخه پہله دوه میټینګې جو ہوئی ہیں اس کی ایک کو بلاول صاحب نے چیئر کیا تھا.
د بشری حقوقو د کمیټې دوه غونډې شوې دي. د یو مشری بلاول بټو زرداری کړې و او بل غونډه زموږ په خاص ترابل شوې و. موږ مخکې هم اواز پورته کړې او اوس هم په دې دریض ولاړ یو چې د قانون مطابق کاروایی وکړل شي. د لا درک کولو ضرورت نشته. هغه څوک چې په جرم کې ککړ وي هغه د گرفتاره او عدالت ته وړاندې کړي شي. موږ د خلکو د لا درک کولو سخت مخالفت کوو
او هم اسکی بھرپور مخالفت کرتے ہیں. جو
د بشری حقوقو کمیشن ایچ آر سی پی مشر هینا جیلانی د لا درکه کسانو په اړه دا سرګندونی له هغې دستو کړي چې د اګست پر 16مه په لاهور کې د کمیشن غونډې رستو خبر پاڼه کې ویلي ول چې په هیواد کې د انساني حقوقو د خوالي لپاره په سمدستي توګه اقدامات اړین دي. په خبر پاڼه کې دا هم ویل شوی چې په قبایلي ضلعو کې د سیاسي نظر په اړه دي بندیزونه لري شي او د ماینونو پاکول لپاره دي هم اقدامات وشي. د پاکستان حکومت وای د هیواد ټول وګړي د بیان له ازادۍ برخمن دي او فوج وای چې په قبایلو کې د ځمکلاندې بمونو پاکولو بهیر ته دوام ورکړي.
دا مشال ریډیو دا.
د مشال ریډیو خبرونو کې ورزو شمالي وزیرستان ته د دغه ضلع د موټرو بارګینونو اتحادیې مشرانو د حکومت نه غوښتنه کړې چې د ضربې از پوځي عملیاتو پر وخت دوی ته د اوختو تاوانونو معاوضې دی ورکړي. دوی وایي حکومت ورسره په وار وار منې کړي چې معاوضې ورکړي خو تر اوسه یې عملي کړي نه دي. بلخ د شمالي وزیرستان مرستيال کمشنر د اگست په 14 مشال ریډیو ته ویل چې د بارګینونو د نقصاناتو کیسې متعلقه چارواکو تاسوولې او چې فند ورته ورکړل شي نو متاثرونو کې به یې تقسیم کړي. په دې حق له نور تفصيل د سیمه زمون خبريال عمر وزیر راکوي.
د شمالي وزیرستان موټر بارګینونو مالکانو یو ځل بیا حکومت نه غوښتنه کړې چې ضربې ازب عملیاتو کې د بازارونو کورونو ډنګې دو سره سم موټر بارګینونه هم ډنګ شوي یا غزمن شوي. په بیا بیا حکومت ور سره ژمنه کړې، ډیټا یې جمع کړې خو لا هم ورته ماویزې نه دی ورکړل شوې. دوی وایي عملیاتو کې ګڼ بارګینونه او ګاډي مات شوي سوځېدلې. د شمالي وزیرستان موټر بارګینونو اتحادیه مشر سید جمال خان مشال ریډیو ته وویل چې څنګه د بازارونو دوکانونو او کورونو مالکانو ته ماویزې ورکړل کیږي دوی ته د هم زر ماویزې ورکړي خدا د پوینا لا هم د دوی ما وزه راغله ندی
خلک کرینه رنگ شوی بازورینه رنگ شوی دا رنگ دیال بدرستان برګین و ترانسپورت سوینه برګین نمود کو شوی او تبه شوی وی زرینه ګاری مود کو شوی او تبه شوی وی میش بار بار احتجاجی نه کړی دی د خپل ډی سی صاحب سره میش مذاکرات شوی دی د چیف سیکټری سره میش مذاکرات شوی دی دا رنگ میش خپل اوس خپل فلیوت وزیر اعلی خیبر پختونخوا ته راښولای دی میش بار بار د یقین ده
دا یاد اتحادیه نائب صدر ملک تحصیل محمد وای چې حکومتي چارواکو سره په وار وار جرګې شوه ټول نقصانونه ورته خودلی غوښتنه کړي چه دوی ته هم ماویزه جاری کړي.
الله چرویا کی سره ډېر مذاکراتی نه وشول بلډینګ لاسټ ولې ملاو شولې سرنګ پټرول پمپې ولې ملاو شولې داس نمونه میژغه د دغه وزیرستان بشندای پوشو کنه میژغه ګاډی ته بشوي دي برګینی نه متبه شوي دي او په وزیرستان کې خاص کر د نن کسٹم ګاډی کاروبار و بل کاروبار داس خاص ونه میژو وزیر الله صاحب ته راغلی وی غمشته کې کندنی رکوړي و چې ان شاء الله ول عزیز ته سره برګینی نه او میژو خامخمو و کلامو
چې په دې اړه د شمالي وزیرستان مرستيال کمشنر شاهد علي خان و پوښتل نو دوی وویل چې د موټر بارګینونو نقصاناتو کیسې متعلقه واکمنو ته استولې څنګه هم چې صوبایي حکومت پریکړه کړي فنډز جاری کوي دوی به وویشي. شمالي وزیرستان کې ضربې ازب عملیاتو له کابل امیرام شاه میر علي او د تاخیل بازارونه په مکمله توګه لزمه کې سره سم شوي ول چې په کې د مارکیټونو دوکانونو سره سره موټر بارګینونه هم ډنګ شوي ول. عمر وزیر مشال ریډیو بنو
سروي دا مشال ریډیو د پښتنو خزو لپاره ځانګړي پروګرام په سروې خبرونه کې موږ د پښتنو خزو او میرمنو په کامیابیو او کوششونو غږیږو. په سروې پروګرام کې لمون سره د ساينس، ادب، رسنو، شوبز، تعلیم، سیاست او لبیلابلو ډګرونو نه ملمنې برخه اخلي. سروې خبرونه هر اونۍ د نهې په ورځ د ماسپښین په 2:30 بجې په ژوندۍ بڼه او د خالی په ورځ د مازیګر په 3:30 بجې له مشال ریډیو واوري.
په پاکستان کې په ورستیو کې د یوې ځوانې خزه وجنې او په خزو د تشدد نورو پیښو احتجاجونه او بحثونه پارولې دي. فعالان او پوهان وای حکومت ته پکار ده چې د خزو تحفظ او حقونه یقیني کړي. دوی همداراز د ټولنې په ساته د افکارو او نظریاتو د بدلون غوښتنه هم کړي ده. خو په پاکستان کې د خزو پر ضد د زیاتو جرمونو وجوهات سدي. پامیر ساحل د پښتنې جواب معلومولو هڅه کړي ده.
د 2021 زیږیز کال په جولای کې په پاکستان کې د یوې خځې وژنې او پر خځو د تشدد یو شمیر نور ورستیو پیښو په ټولنه کې د خځو د وضعیت او حقوقو په اړه باس پارولې دي. فعالان، هنرمندان، د چارو پوهان او سیاستوالان پر ټولنیزو شبکو د ټولنې او ریاست پر سطحو د قوانینو د عملي کولو او د اصلاحاتو غوښتونکي دي. د جولای پر شلمه پاکستاني رسنیو په اسلام آباد کې د یو ډیپلوماټ د لور نور مقدم د وژنې خبر ورکړ. پولیسو تر پیښې وروسته وویل د 28 کلنې ښځې د وژنې په تور یې د هغې پخوانی ملګری ظاهر جعفر نیولی دی. د پولیسو په رپورټ کې تور پورې شوی چې جعفر په خپل کور کې له نور مقدمې څخه سر پرې کړی دی، خو نوموړی پر ځان له لګېدلي توره انکار کوي. د جولای پر 15مه د اسلام آباد د پولیسو یو مشر افضال احمد کوثر پر ټویټر په بیان کې وویل چې د جعفر پلار، مور او د کور ملازمان یې نیولي او عدالت ته یې وړاندې کړي دي. د نور مقدم وژنې د پاکستان په لویو ښارونو کې مظاهرې وپارولې. د جولای پر 14مه په لاهور کې د ښځو د حقونو څلور سازمانونو په احتجاج کې وویل چې په هیواد کې د ښځو پر وړاندې جنایتونه زیات شوي دي. د آلمان غږ و پاڼې په وینا د جولای پر 15مه په سند کې یو سړی خپله ښځه ژوندۍ وسوځله او پر هماغه ورځ د صوبې په شکارپور کې یو سړی خپله ښځه، ترور او دوه وړې لوڼې وویشتې. د جولای پر 14مه په راولپنډۍ کې پر یوې 1.5 کلنې ښځې جنسي تیری وشو او بیا په چړو ووهل شوه چې په سبا یې د ټپونو له وجې سا ورکړه. د و پاڼې په وینا د جولای پر 14مه په سند کې یو سړی خپل ښځه په وهلو وهلو ووژله او په جون کې یو سړی په پیښور کې د خپل پخوانی ښځې په ګډون دوه میرمنې د پت په نوم ووژلې. د جولای په پیل کې پر ټولنیزو شبکو یو ویډیو خپره شوه چې پکې ښکاري چې دوه سړی یو ښځه وهي. د پیښور پولیسو د جولای پر 14مه وویل چې دا دوه ورونه ول چې خپله خور یې په جایداد کې د حق غوښتو په سر وهله. د پولیسو په وینا دواړه کسانې گرفتاره کړي دي. په پاکستان کې د ښځو د حقونو فعالان او پوهان وایي په هغه هیواد کې د ښځو پر وړاندې جنایتونه په زیاتېدو دي، خو په لاهور یونیورسټي آف مینجمنت ساینسز یا لمز کې د ټولنپوهنې او جنسیاتي مطالعاتو استاده ندا کرمانی له دې نظر سره موافقه نه ده. نوموړي د جولای پر 28مه مشال راډیو ته ویل په پاکستان کې پر ښځو د تشدد او پر وړاندې د نورو جنایتونو سطح له پخوا راهیسې لوړه ده.
زما په اند پېښې نه دي زیاتې شوې. دا ډول پېښې تل کې دي او زه نه ګڼم چې پر ښځو تشدد یو نوی شی دی. زما په فکر په رسنو کې د دې ډول پېښو په اړه خبرونه خپرول زیات شوي دي. رسنۍ فعالې شوي دي او په ځانګړي ډول ټولنیزو شبکو لوی بدلون راوستی دی.
د پاکستان د بشري حقوقو خپلواک کمیشن کلنۍ رپورت ښیي چې په 2000 زیږیز کال کې په هغه هیواد کې د ښځو پر وړاندې د جنایتونو څخه د پاسه 2400 پیښې ثبت شوې دي چې پکې کورنۍ تشدد، ناموسي وژنې او جنسي تشدد شامل دي. فعالان او پوهان وایي په هغه هیواد کې پر ښځو د تشدد او د هغوی پر وړاندې د نورو جرمونو لوی لامل هغه ټولنیز دودونه، رواجونه او افکار دي چې له وسني اثر سره سمون نه خوري. د فعالانو او پوهانو په اند پاکستان ټولنه خورا پلارواکه یا پدرسالاره ده او پکې د سړیو پر نارینتوب ټینګار کیږي چې دا یو لوی مشکل پیښوي. په کراچۍ کې د تحریک نسوان په نوم ناحکومتي سازمان په 1999 زیږیز کال کې له جوړېدو راهیسې په ټولنه کې د ښځو او سړیو ترمنځ د مساوات رواجولو او د ښځو پر وړاندې د جنایتونو د کمولو لپاره د آگاهۍ کمپینونه چلوي. د دې سازمان بنسټګره او مشره شیما کرمانی د عورت مارچ له منتظمانو یوه ده چې هر کال د مارچ پر 8مه د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت لاریونونه او غونډې جوړوي. نوموړی وایي د پاکستان په ټلویزیونونو، اخبارونو او تعلیمي نصابونو کې د پلارواکۍ افکار او نظریات لسیزې پخوانی سابقه لري.
دلته رسنۍ د سړیو تر بشپړ واک لاندې دي او هغه شیان چې په ټلویزیون خپرېږي پکې عموما تشدد کوونکي د ډرامې د اتل په توګه خبل کیږي. په هغه ډرامو کې هغه ښځې ښه خبل کیږي چې په ځان تشدد قبلوي او په وړاندې مزاحمت نه کوي. نو دا خو یو اړخ شو. که تاسو هم دارس تعلیمي نصابونو ته وګورئ نو په هغې کې ځینې تصورات شامل دي، لکه دا کار د ښځو دی او هغه د سړی دی، یا سړی باید دا وکړي او ښځې باید هغه وکړي، یا همداراز سړی دا حقونه لري او ښځې یې نه لري. نو زموږ تعلیمي نظام دا ډول افکار خپروي او دایمي یې بولي.
د بشري او د ښځو د حقونو بل فعاله مختاره مایی له شیما کرمانی سره هم نظر ده. مختاره مایی خپله په 2002 زیږیز کال کې د ډله ییز جنسي تاریخ کار شوې وه. پر نوموړې د تیری په تور 14 کسان مقدمه شول. له هغوی څخه شپږ کسان سزا شوی ول چې پنځه یې سپریم کورټ په 2011 زیږیز کال کې خوشی کړل او د یو د عمر قید سزا یې پر ځای وساتله. د پنجاب د مظفرګړ اوسیدونکي مختار مایی له هغه وخت راهیسې د بشري او د ښځو د حقونو د فعال په توګه هلې ځلې کوي او یو شمېر نړیوالې جایزې یې ګټلې دي. نوموړی پر ګواښونو سربیره په پاکستان کې اوسي او د جولای پر 28مه یې مشال راډیو ته ویل چې په پاکستاني او کورنیو کې میندې او پلرونه زامنو ته زیات حقونه او ازادي ورکوي خو له لورانو سره یې چلند بالکل مختلف وي.
زوی چې هر څه کوي مونږ یې منو. زه یو مثال درکوم، که زوی د خوخي واده کوي نو اجازه یې لري، خو کلور یې کوي نو بیا ناجایز ده او بیا تور بلل کیږي. نو مونږ چې څنګه خپل لونه په هو باید هم ها سي زامن هم په حق نو
خپل بیٹو کو بھی سمجھانا چاہیے.
د مایی په خبره په بچیو کې باید په هیڅ صورت د جنس پر اساس توپیر ونه شي او والدین باید لونو او زامنو دواړو ته یو ډول حقوق ورکړي. نو موړ او د چارو پوهان په پاکستان کې د جنایتونو ښکار ښځو د ملامتولو رجحان د اندېښنې وړ بولي او وایي دا تمایل یا میلان هم په ټولنه کې له پخوانیو افکارو او دودونو څخه سرچینه اخلي چې ورسره سم د تشدد یا جنسي تیری ښکار کسان قصوروار بلل کیږي. دوی دا څرګندونه په داسې حال کې کوي چې د 2020 زیږیز کال په سپتمبر کې له لاهور سره نږدې پر یوې ښځې د هغې د بچیو مخې ته جنسي تیری په پاکستان کې مظاهرې او خبرګونونه وپارول او پر ټولنیزو شبکو ګڼو کسانو د لاهور د پولیسو د مشر څرګندونې نامناسبې وبللې. عمر شیخ تر پیښې وروسته ویلي ول چې هغې ښځې ته نیمه شپه سفر کول نه وو پکار او دا چې باید یې متبادل سړک کارولی وای. شیخ د انتقادونو په ځواب کې ویلي ول چې خبرې یې ناسمې تعبیر شوې وې او بیا یې بخنه هم غوښتی وه. د حقونو فعاله شیما کرمانۍ د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ته په اشاره وایي له بده مرغه د هغه هیواد حکومتي مشران هم پر ښځې د جنسي تیری تر پیښې وروسته هغوی ملامتوي او وایي چې ښځې د خپلو جامو او کړه وړو له وجې سړی دې ډول جنایتونو ته هڅوي. د نوموړې په اند له دې ډول څرګندونو سره سیاسي مشران د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالي ته دلیل پیدا کوي او ورته لار هواروي. وزیر اعظم عمران خان په جون کې له یوې امریکایي رسنۍ سره په مرکه کې ویلي ول چې د ښځو لنډې او تنګې جامې پر سړیو تاثیر کوي. تر دې شاوخوا دوه میاشتې مخکې هم نوموړي په اسلام آباد کې د ولس د ټلیفوني پوښتنو په ځواب کې ویلي ول چې د پردې نه کول په پاکستان کې د جنسي تشدد د زیاتېدو لامل شوی. د عمران خان دا څرګندونې پر ټولنیزو شبکو د باس لامل شوې او پر نوموړي انتقاد وشو. خو د پاکستان وزیر اعظم د جولای پر 28مه له امریکایي پی بی ایس ټلویزیون سره په مرکه کې ویل چې هیڅ کله یې د جنسي تاریخ کار شوې ښځې ملامت نه دی بللې. نوموړي داوا وکړه چې څرګندونې قصدن په ناسم ډول خپرې او تعبیر شوې.
زما سرګندونې په مکمل ډول له سیاقه بهر خپرې شوې وې. ما یوازې د پاکستانی ټولنې په اړه خبرې کړې وې چې پکې جنسي جرمونه خورا زیات شوي او جنسي جرم یوازې د ښځو پر وړاندې نه وي او یوازې جنسي تیری نه دی بلکې پر ماشومانو د تیری پیښې دي چې زخت زیات شوي دي. نو زما تبصره په هغه تناظر کې وه. ما د پردې لفظ کارولی و او په اسلام کې پرده یوازې د جامو معنی نه لري او ستر یوازې تر ښځو محدود نه دی بلکې د سړو لپاره هم دی او معنی یې په ټولنه کې د گمراهۍ کمول دي. زما د خبرو مقصد دا و.
خو د لمس پوهنتون استاد ندا کرمانۍ وایي څېړنو ښوولې چې د ښځو لباس او د هغوی پر وړاندې جنایتونه له یو بل سره هیڅ اړیکه نه لري.
تل دا پوښتنه کېږي چې ښځې څه کړي وو چې سړی یې تشدد ته اړ کړ. دا پوښتنه نه کېږي چې ولې سړی دا فکر کوي چې د تاوتریخوالي حق لري. زما په اند اصل مشکل همدا دی چې له وجې مونږ لیدل چې وزیر اعظم وویل چې د ښځو جامې د سړی د دې ډول برخورد یا سلوک لامل کیږي. حال دا چې مونږ پوهیږو چې د ښځې جامو او پر وړاندې د تاوتریخوالي ترمنځ هیڅ تعلق نشته.
په عین حال کې فعالان دا دریځ هم لري چې د ښځو پر وړاندې په جنایتونو کې د ککړو کسانو معافیت هغه څه دي چې د دې ډول جرمونو د دوام لامل کیږي. شیما کرمانۍ وایي د سزاګانو نه ورکول د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي او نورو جنایتونو د زیاتېدو یوه مهمه وجه ده.
په پاکستان کې موږ سړی نه گرفتارو او عبرتناکه سزا نه ورکوو. نو سړی ګوري چې بشپړ معافیت لري او هر څه چې غواړي کولی شي. زما په نظر دا موضوع له ځواکمنتیا او کمزورۍ سره تړلی ده. دلته سړی بشپړ کنټرول لري
او خزی د تشدد او ور باندې د تیری غوندې حالاتو کې ایس واک او زواک نه لري.
شیما کرمانی زیاتوی چې د خزو وژونکو ور باندې تیری کوونکو ته د مرګ د سزا په حق کې نه ده، خو که هغوی د بند سخت سزاګانې وویني نو بیا به خلک په اسانۍ د خزو پر وړاندې جنایتونه نشي کولای. خو ډاکټره ندا کرمانی مجرمانو ته له عبرتناک سزاګانو ورکولو سره موافقه نه ده.
زه فکر نه کوم چې عبرتناک سزاګانې به مسله حل کړي. کله چې د نور مقدم د وژنې په څیر خواشینونکې پیښې کیږي نو خلک غواړي چې بدل واخلي. خدا سے کول مونږ د مسلې بیختا یا جړو ته نشی رسولی. زما په نظر مونږ باید د انصاف پاړه خپل فکر بدل کړو او اصلاحی عدالت وواړو. یقینا مونږ باید هغه کسان سزا کړو چې د تشدد جرم ور باندې ثابت شوی وي، خو مونږ باید هیڅکله د سزا په ذریعه له هغوی مثال یا عبرت جوړ نکړو. زه ګڼم چې خلک تر تشدد کولو مخکې د هغه د نتیجو پاړه سوچ نه کوي. مونږ باید د تاوتریخوالي د وجوهاتو پاړه فکر وکړو.
خو په عین وخت کې د خزو د حقونو فعال مختاره مای وای په مقدمو او قضیو کې باید ریاست یا دولت مدعی شي چې د خزو پر ضد په جنایتونو کې ککړ کسان له سزا بچ نشي.
یو عورت قتل وي ته مدعی یا والد بن جائے گا یا والدہ بن جائے گی.
یو خزه چې وجل شي نو په قضیه کې دا وپلار کوي یا مور، یعنی مور او پلار یې متیان شي. دوی چې متیان شي نو بیا شپږ میاشتې وروسته یا دوه درې میاشتې وروسته هغوی راځینامه وکړي، نو دا هم پر ښځو د تشدد د زیاتېدو یوه لویه وجه ده. زه په بیا بیا دا پیغام ورکوم او دا وایم چې دولت یا ریاست باید په داسې قضیو کې مدعی شي او د ښځې د کورنۍ غړي باید متیان نشي. زما په اند که مجرم سزا نشي نو د ښځو پر وړاندې د جنایتونو مخه نشي نیول کېدی.
د پاکستان وفاقي او صوبایي حکومتونه هم منی چې د قوانینو جوړول او عملي کول یې مسؤلیت دی. په هغه هیواد کې ټول صوبو د خزو د تحفظ او پر هغوی د کورنی تشدد مخنیوي قوانین جوړ کړي او ولسمشر عارف علوی د 2000 زیږیز کال په دسمبر کې د جنسي تیری د مجازاتو لړمحاله قانون لاسلیک کړ. همداراز د جون په پیل کې د قومي اسمبلی د قانوني چارو کمیټې پر خزو او ماشومانو د جنسي تیری د مخنیوي او مجازاتو قانوني مسوده منزور کړه چې د بشري حقوقو د چارو وزارت په وینا له قومي اسمبلی او سینټ تر منزورۍ وروسته به د قانون په شکل نافذ